هغه خلکو ته چې خصوصا کته سو تاریخ ته وګوري د پاکستان بنسټ چې کله په وخدل شو د امغه وخت نه تر وسه پورې مونږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کار او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی د کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیژیک ډیپ د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورچ، یعنی هغه شمشیر چې دوه اړخ لري، یو طرف ځان د خوګي یو بل طرف د بل څوک خوګي، یعنی معنا یې دا چې افغانستان د سید افراطیت په ځاله کې ولوي د خود هغه پالیسیانو په اساس مونږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل رحمان ته د یو ډیپلومات نه هم ډیر ارزښت ورکول، خپل د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیس سره د مقابله ایدئولوژي چې د هغه هغه د ارزښت د په دې ټولنه کې، او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي د لپاره د نړۍ سره د تعامل د لپاره ښه پیغام نه دی.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دې ونې و مې ورسته خراغ لاست از سید شنواره دا ونې را سره ګوري چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغي د زخمونو درملنه پیدا کړې. د جنوبی کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلومي. لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سکالې ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین خار په یو میاشت کې آباد کړې. پر مولانا فضل الرحمن نیوکی او د پاکستان په یو جماعت کې د موسیقۍ په مجلس لغبرګونونو هم خبرې گئی. د سندرغاړي فرهاد دریا په کوډلیو هم خبرې کو او تیر ونی کې د بوګنونکو وژنو حالم درکوم، خو تر هڅه لمړی د تیر ونی د مهمو سیاسي مسایلو تاو د ټکی. لا کرمانا تر کابل او باجوړه د بریدونو چپا داعش ډلې تیر ونی د ایران کرمان کې دوا، کابل کې دری او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتی اندیښنې زیږولي.
دغه ډلې چې اوس داعش ځانموي، زه فکر کوم چې دا هغه ډلې خرابکاري چې په منطقه کې تل شتون درلود او د طالبانو د راتګ سره افغانستان کې لا فعال شو، افغانستان ته عملا ترکاب شو.
شیخ هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسي. ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي. داغه سفر لګړو نیوکو سره مالو مامور تاسو ته مونږ څو تاسو په اړه
تصمیم نیسي او دایمن نظام تصمیم کیږي دا د
حساب او چا د حق تسلاحات کوم خبره راته کې په شخصي لحاظ د لپاره خده په افغان ولس د فضل الرحمن سیرا پیژني او دغه سیرا هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه سیرا و چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود.
وسته خدای دې نه کټه دې په خیال مولانا چې په الیکشن کې کې دي چې مولانا سي ګور ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دې په الیکشن کمپین کې دا استعمالي و.
د به حجابي په تور کابل کې د مرمن په نیول کې دوه خبرګونونه طالبان دوه خبرې کوي، کلوای فحشای خبروله، کلوای سوالګری ټولو. ازادۍ جبهې په دې خبرګون بیت پرې کړه.
هغه حجاب موږ دې نه نه دی وښتای کوم چې شریعت امر ور باندې کړی چې صرف یو است د بیلوڅو چې لار ور باندې وویني. دا سي حجاب مو په خلکو نه دی لازم کړای. موږ دا سنجنکې توقف کړي، بس زنانن توقف کړي، د زنانا پولیسو په توسوت باندې چې هغه بالکل به حجاب وبرمن دی.
او په پکتیا کې له بی علاج یډون خبريال او شاعر فرید تسکین وای دا سی ناروغي ور رسیدلی چې سترګې ترې واخیستې، خو د خبريالانو د بنسټونو په بی غوري کې به یې ژوند هم ترې واخلي.
ډیر سخت خراب شوم ځکه چې ما ته ډاکټرانو په خوم ویلي چې دا سترګې دی ورو ورو داسې خرابېږي، کچیرته بهر کې چیرته پر مختلفو ودن کې علاج ونه کې. نو زه ډیر زیات نه هیله شوم، ما وی چې کاش کې وژل شوی دی، خدا حسې حالات نه راغلي ځکه چې بل چا احتیاج تر مجبوریت لاندې راغلم.
هم ستړي مشري. د داعش خراسان ډلې په تیره یوه اونۍ کې د ایران له کرمان رانیولې د کابل تر دشت برچي او د کوزې پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودنو په کولو یو وار بیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولی دی. دغې ترهګرې ډلې د ایران په کرمان ښار کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 100 کسان وژلي او تر 200 نورې ژوبل کړل. طالبانو ته نږدې المرساد ویبپاڼې ټینګار کړی دی چې دا بریدګر له تاجکستان ایران ته وختي. افغانستان کې د داعش پخوانی مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره دی بیا ادعا کړې ده چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللي. خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و. له دې به څو ورځې یو وخت نه وي چې داعش ډلې کابل دشتي برچي کې پر یوه کاسټر موټر او قلعه زمان خان ته څیرمه بریدونو کې د لاس لرلو اعلان وکړ. په دې بریدونو کې هم لږ تر لږه د اوو تنو مړینه او شلو نورو ژوبله تایید شوې. د غراز داعش وسلوالو کابل ته د ملا فضل الرحمان پر اتک سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا شل تنو ته مرګ ژوبله واړوله.
د خدای دپاره زموږ ته پوس وکړئ، د خدای دپاره زموږ به د څو پورې دا جنازې شوته زو پورې به چوتو خاندي را به چې قبایل وته بل شان ښکاري روزانه زو د خلکو په خپو باندې پرېغوزه.
همداراز د کابل دشتي برچي خیرخانی او مزار شریف کې هم د پنځشنبه په ورځ بریدونه شوي چې خلکو ته تلفات اړولې او تیرې یو اونۍ کابل کې د تیرو دوو کالو په پرتله خونړۍ اونۍ ثبت کړه. د چارو شنونکو په وینا داعش ترهګرې ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو وار بیا بریدونه پیل کړي د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وایي افغانستان کې د داعش ترهګرې ډلې ځای نشته.
زه فکر کوم چې یو غوښنه برخه د طالبان کېدای شي همدا داعشان اوسېږي، او بل دا چې داعش افغانستان ته د کوم طریقه راځي. فکر کوم چې د هماغه طریقه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي. نو په ترتیب دغه پوښتنې ته باید ځواب ورکړو چې داعش او کړکېچن کېدل د وضعیت په سیمه کې مقصد زموږ په هیواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه دی. نو ځواب خامخا پیدا کېږي چې د یو هیواد په ګټه دی او هغه زموږ جنوبي ګاونډی دی.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړه چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي. انوار الحق کاکړ د پاکستان لوی رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته اشاره ویلي چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري او په وینا یې د یو مسؤل دولت په څیر مسؤلیتونه تر سره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګوی اقدام ولري. انوار الحق کاکړ زیاته کړي امریکا افغانستان کې ماته شوې نه ده، بلکې ضرورتونه بدل شوي او طالبان چې هر ډول شرایط واک ته رسولي وي پر هغه کار نشته. خو نوموړي د ټي ټي پي وسلوال مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړی چې اوس د یو حکومت په څیر دندې تر سره کول د طالبانو مسؤلیت دی.
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه وه چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادعا کوي. دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک ترلاسه کړی موږ ورته وایو هر ډول مو واک ترلاسه کړی دی. اوس دا سیاسي ملیشا تاسې د افغانستان له خاورې نه د نورو د ګواښل کېدو مخه ونیسئ.
هغه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې یو وار بیا دفاع کړې ده او ټینګار یې کړی چې دا د ډېری پاکستانیانو غوښتنه وه. پاکستان په داسې حال کې د دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګی چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړی او بالاخره په دې اړه د باور جوړونې لپاره یې ملا فضل الرحمان کابل ته وربللی. او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلې نه ده، خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمان د طالبانو له زعیم شیخ حبیب الله سره کتلی دي. تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاوی هڅه کړې و چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په رابطه د طالبانو مشر وویني، خو دا لیدنې نه دي شوي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو تایید کړی ده چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملا هبت الله سره د فضل الرحمان لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نه شي. که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړي دي، خو که د شیخ هبت الله او د ملا فضل الرحمان لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدراعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکي وایي له فضل الرحمان سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاست مدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. امید لرو چې د افغانستان د مشران او هغه خنیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هوادونو او د گاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپل مسولینو چارواکو ولسونو پوری ورسی.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمن دی په خپل ماموریت کې کامیاب شوی وي او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابی د پاره وو، بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمن ماموریت د دې د پاره وو چې افغانستان نور هم رسوا سي، طالبان رسوا سي او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پی او نور تورستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راز په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمن ټاکلې نه و دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو پر روانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړ پوړي غړي شیر افضل مروت ویلي مولانا فضل الرحمن په ټاکنیزو حلقاتو د بریدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نه یم، ځکه چې افغان طالبانو دینه مخکې تکي عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه امره انتقنو ورکړی، احمد حالان کې تکي عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچتی او په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی په لمبي ځل لووتل نو تکي عثماني صاحب وو چې په کراچۍ کې په خپله مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړو. نو اوس خدای دې نه غټه بده ما په خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب وو ډیفینیټلي دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمالي.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر اړه که څه هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولی و، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او ملمستیانه ظاهرا داسې ښکاري چې کابل ته د هغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه وروسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمن کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمن د راتګ او ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړ او هلته د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمن راتګ سره سم د ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې تند خبرګونونه راپارولې دي. مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی او بیا یې هم په راتګ ځینې د ټیټې کچې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکې کړي او هغه د پاکستاني استخباراتو د اهدافو تعقیبونکي بللی دی. پخوانی یو سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمن لدی عمل نیوکه کړی چې مولانا کابل ته راتګ سره سم ولې د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړی ده. خغلی فضل الرحمن ویلی په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بیګنا وګړو او ماشومانو بد ورځ راغلی، بیا هم ځینې خلک راپاڅیږي او پوښتي چې افغانستان کې د جنو پر تعلیم ولې بندیز لګول شوی.
دینی حق دی زن الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړه فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توصیه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه لسته تاسو په تعلیم پسې وګرځئ، پس څه وخت دې حق ده؟ نن خلک په یو ویستمه پیړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډیر د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چې ستا برې راستا د کور نجونه به یو ورځ هم د غذا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نوي پاتې شوي، د کالج نه به نوي پاتې شوي، د یونیورسټۍ نه به نوي پاتې شوي.
مولانا فضل الرحمن چې طالبان ورته په ارزښت قایل دي، له کلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب له امله د عامو افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یادېږي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د به حجابۍ په تور د خزو د بندیکولو اداو تون خبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوال مخالفانو خو لاان پر دوی د بریدونو زیاتولو غوښ کړه ده. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وروستیو کې د خزو د ډلې زو نیوونو خبرو شوی ویډیوګانو ته په خبرګون ویلي دا د به حجابۍ د بخنیوي کمپاین اړوند نه دی، بلکې له خار د سوالګرو مرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګانې دي. خو د کابل خیرخانه او دشت برچی سیمو کې ځایي خلکو ادعا کړې ده چې د طالبانو د خزینه پولیسو لخوا مرمنې حوزو ته وړل کیږي.
خانواده را جلب کند اما بردن دختر به حوزه به هیچ عنوان مصلحت نیست. این دخترا بسیار حساس قلب
لا اله الا الله
قلب نازک داره، یک دختر حوزه ببره، مجاهد ببینه، پلیس ببینه، خدای نخواسته مسکته کنه، خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته، وقت بیاد اگه کار جمع که کل امارت وقت بسیج چوه، ما بسیج چویم، علما بسیج چوه، ایره چی کنه؟ توجیه.
د طالبان وایان زبی الله مجاهد هم تاییدی چې ځینې بې حجابه ښځې نیول شوي، خو په وینا یې دا ښځې له توصیې وروسته بیرته خوشې شوي دي. بلخوا د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د پنجشنبې په ورځ یې دا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریز کاروان تر برید لاندې نیولی چې د بې حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و. خو په کابل کې د طالبانو د 13مې حوزې د قمندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلیپ بیا تیره اونۍ ټولې هغه پټې هڅې رسوا کړې چې د بې حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوي دي.
موږ داسې نجینکۍ توقف کړې، بعضې زنانه هم توقف کړې، د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجاب او برمنډې وې، صرف یو کبای پتلون به یې وه یا بر جسم شپکتو کې ورته ویو او یو پیرن به زرفینانی به اچولی وه.
د طالبانو لخوا د ښځو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکې کړي. جهادي مشر استاد سیاف په خپله اکس پاڼه طالبانو ته پیغور ورکړی چې د کوم شرعي حکم په اساس هغو میرمنو ته د دوی د بې حجابۍ په بهانه د نیولو، بندې کولو او شکنجې په نیت لاس ور وړي چې اصلا د دوی محرمې نه دي. د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دا یې د افغان میرمنو په ناموس یو ډول تیری ګڼلی دی. او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډیر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي. د ایران سفارت داراز ویلي ځانګړي استازي حسن کاظمي په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلي او د یاد نوښت په اړه یې خبرې ورسره کړي دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي، خو نه یې دي ویلي چې دا غونډه به کله جوړه شي. ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یوه ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلي دي. او په کابل کې د پاسپورټ پر ریاست وروسته لاغې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیلېدو خبر ورکړ. کابل کې د پاسپورټ ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو تر څنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ 60000 غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورټ پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي. شنونکي وایي پر پاسپورټ ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو دعوادارو طالبانو سره خلک لا هم خوشحاله نه دي او په یو نه یو ډول له افغانستانه د وتلو سند لاسته راوړل غواړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا د پاسپورټ د ویش له ټکنۍ بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتني انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. دوی له پاسپورټ ریاسته غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورټونو د ویش مرکزونه زیات کړي. او د جمهوري نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي، مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاس و ګریوان او په هیواد کې د بېوسۍ ژوند سره مخ شوي دي. ازادي راډیو یو داسې خبریال، شاعر او مدني فعال ته لاسرسی پیدا کړی چې په وروستیو څو کلونو کې د سترګو رڼا الوتې او اوس په ړندو سترګو د ډیرو ادنا اړتیاو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی. هغه وایي تر اوسه د خبریالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاسنیوی نه دی کړی.
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپي رسنیو کې دنده درلوده، دا مهال د خورا بې وزلۍ ژوند تیروي او آن د خپلې درملنې توان هم نه لري. نوموړی وایي د سترګو دیدې د جمهوریت په وروستیو کې والوت. دا اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې، شعرونه او آثار نشي خوندي کولی، بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یو ځای تر بله په تلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی. هغه وایي د بیست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوی چې د سترګو له ړندېدلو وروسته ورو ورو نور بدن ته سرایت کوي، خو تر اوسه سره د خبریالانو یا له قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ممګان تتلم پلاره کې روان د سمزدګر محل یو دم سترګې رسی ورو ورو کېدلې، بس پټه پښواله چې مخام مزدګر محل او چې بس یوازې نمبر مې وکړ چې چاته مې مچ د زما موبایل کې دی او چا نمبر دې ته زنګ وها، بیا مې ماما زوی راغله غزه بوتلم. خو هغه مال چې زه کله غوښولم ډیر سخت خراب شوم ځکه چې ما ته ډاکټرانو په خوا ملي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابیږي که چېرته بهر کې چېرته پرمختللي ودونکي علاج ونه کړي. نو زه ډېر زیات ناهیله شوم. ما وایي چې کاشکې وژل شوی دی خو دا هسې حالات نه وي راغلی ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلمه.
نوموړی وایي ناروغي درملنه لري خو تر اوسه په پاکستان او هندوستان کې دومره پیسې پرې لګېدلې چې اوس ځان ته یو پاکټ ګولۍ هم نشي اخیستلی او د ناروغۍ دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی. په جرمني کې میشت د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغسې ناروغانو کې د بیست سندروم څپې وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مرګ تر سرحده رسوي. خو په وینا یې د دې ناروغۍ د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته.
البته د بیست سندروم ناروغي حملې راځي لکه د برانشیل استما په څیر ځینې وخت ارامې څپې وي چې ناروغ د ډیرو شدیدو اراض علایمونه نه کړیږي خو ځینې وخت دغه حملې ډیرې شدیدیږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي، د خولې زخمونه، د کولمو، د معدې، د هضمي سیستم، د تنفسي سیستم، د سترګو او د عصبي سیستم حملې تجربه کوي.
خو د تسکین نږدې ملګري شاعران او د رسنیو کارمندان وایي فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکترانو ځواب کړی دی. دوی چې دمګړی د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي وایي فرید تسکین یې کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره دیره کړی خو کله کله دوی هم وډارېږي چې ناروغي یې زیاته او له کنټروله ونوځي، نو ځکه یې اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی.
د اقتصاد دوی اقتصادي وضعیت نو کوایو چې سم نه دی، نو یو وخت خو پلار یې د لرګیو کار کولو، اوس یې پلار هم بېکاره دی، څوک نشته. د دوی په کور کې د فکر سړی، د مشورې سړی خپله تسکین ده چې د اصلا اوس هغه د تصمیم ګرۍ ځواک هم له لاسه ورکړی.
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شیری ټولګې او همدار زخت ډیری نور ادبی، سیاسی او مدنی لیکنې کتابونه لري. فرید احمد تسکین د ژورنالیزم، بشری حقونو، ماشومان او د ښځینه حقونو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی. له ربره پښتونخوا کې د ده د شعرونو مینهوال شته.
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو محصل هم وو وایي د پوهنتون د فراغت رساله یې د خپلو ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شعرونه یادښت کولی شي. نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی.
عشق ته غاړه ورکړم، عقل ته ور ودانګم، دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته. شاید د عشق جل په مخه کړی وي زما تسکین، دا چې د راتلو او نه راتلو یې څه خبر نشته.
اوس هم د ټولنیزو شبکو لپاره طالبان چې د جمهوریت مهال د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکه کوي او وایي ولس یې له دې عذابونو خلاص کړی. اوس یې خپله د یو شمېر چارواکو د اوږدو کاروانونو ویډیوګانې خپرې شوي. فعالانو تېره اونۍ بدخشان ته د مفتي عزیز الله په نوم د یوه طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دی د اوږده کاروان ویډیو خپره کړې ده. دوی پوښتلي چې طالبان د ملت په سرمایه دومره اوږد کاروان سره د څه له ډاره چیرته روان دي. په دې کاروان د طالبانو یوه دری ترانه هم لګېدلې چې مفتي عزیز الله ته جوړه شوې او دغه ستاینه پکې کیږي. طالبانو نه دي ویلي چې د مفتي عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري. بل خوا کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوز یو بری پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جومات په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکې پارولي. په یوه ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی ده لیدل کېږي چې د اوسني پاکستان اړوند یوه سیمه کې د نڅاګرو یوه ډله د جومات په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي. فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ یوه خبره کوټ کړي او ټینګار یې کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جوماتونو له وضعیت نه دی خبر. په ټولنیزو شبکو د دویم اونۍ لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د اضطراري کوډلیو د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې وه. خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکې پیل کړي چې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلیو ته په ټولنیز کمپاین کې $70,000 ټول کړي وو. په دې هر یوې کوډلې $1,100 لګښت راغلی چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. خاغلی دریا کڅام په دې اړه وضاحت ورکړی چې ټاکل شوی نو زلزله ځپلیو ته محلونه جوړ کړي، مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغو زلزله ځپلیو ته له خپل اړخه د جوړ کړي ودانیو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي او ټینګار یې کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا ښه کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالانو غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دې وشي او په دوی دې د څار سیستم وضع شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تېره اونۍ د قتل او وژنو څو پېښې ډېرې لاس په لاس شوې. تیرونه د ننګرهار په حصاره کلجی ولسوالۍ کې د طالبانو د ځای معرف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو. خو دغه پیښه کې د معرف د مدیر پر ځای داغه څلور لونی وژل شوې وي. فارانو د طالبانو په حکومت د داسې پیښو په پلټنه کې د بیغورۍ تور لګولی دی. بل پیښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وه چې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پیښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی، خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخینې او یو اوخې شامل دی. درېمه پیښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یوه زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو آزادۍ راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی و چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤلان په دې تړاو څه نه وایي، خو د خلکو په وینا د اده کنیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلي چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړي، د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بله خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پیژندلی. د پولیسو په وینا د انجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستان ځان سره په فرزندۍ راوړې وه، دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوي او سا یې ورکړې وه. چې له پلټونو وروسته معلومه شوه دا انجلۍ د خپل پلار له لورې وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هېوادونو کې د داسې پیښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب جالب خبرې په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي، چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین خارونه جوړي. سکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین خار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلد په نوم دا خارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو، ودانیو، مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي. خو سکل په هیلونګ جانګ کې د دې خار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. دا ځل واورین خارګوټی په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورینې ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوي. که څوک چین ته په ژمي کې ځي، نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین خارګوټی نه ګوري. او تیره اونۍ په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسدالله خان تر 10 کلنو څېړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په دریو ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی دی چې ښه نتیجه ورکړې. خو اوس د هند حکومت د 150 نورو ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسمن تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړي مایع محلول په مرسته تداوي کیږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه لستر زیری کمه خبره نه ده. خو بلخوا د جنوبي کوریا ساینس پوهانو د انسان د اصلي ژبې په څیر برقي مصنوعي ژبه تیاره کړې ده. د ډایګو ګیونګ بوک ساينسي انسټیټیوټ ساينس پوهان وایي دا مصنوعي ژبه د خوړو، مشروباتو او دواسازۍ برخه کې د دوی چارې نوې هم اسانه کوي، ځکه مصنوعي جوړه شوې ژبه د ذائقې حس انتقالول شي. دا مصنوعي ژبه د ذائقې د څکلو په محل د سنسرونو په مرسته د ذائقې کیمیاوي معلومات په برقي سیګنالونو اعصابو ته انتقالي. او سم د دې ونې ومه ورځ په همدې ځای رانغاړو، تر بلې ونې په لاس پاره.